السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال یې د هرمند سیند شاوخوا 28 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. تسنیم خبری آژانس دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله ویلي د هرمند د معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي چې د هرمند د معاهدې عملي کول چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هرمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې هیواد به یې د اوبو له دې حق تیر نه شي او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق له معاهدې سره سم ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمی په خپل ټویټر لیکلی چې په 1402 مالي کال کې د دوی د مشرتابه لخوا پر خصوصي پوهنتونونو مالیه 4% کمه شوې. هغه دا اقدام له خصوصي پوهنتونونو څخه د طالبانو ملاتړ او خواخوږي بللې ده. دا ایده په داسې حال کې کیږي چې د پوهنتونونو د پسرلنی سمستر له پیل وروسته د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي وو چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یو شمېر خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو په درشل کې دي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوالې نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا شخړه پرون د می په 15مه د پېښور ښار په څنډه کې په نیمه قبایلي سیمه دری آدم خیلو کې شوې ده. د پولیسو ویان فضل نعیم پرون د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویلي چې د ډبرو سکرو د وکاند ملکیت پر سر د دواړو قومونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې شخړه روانه وه او کله چې پرون د دې لانجې د هواري لپاره سره راټول شول نو وسلواله نښتې پیل کړه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نوماند سره همکارۍ ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی دی. د ترکیې د ټاکنو عالي بورد وایي د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د می په 28مه ترسره کیږي. احمد ینر په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا اوس ښکاره شوه چې هیڅ یو کاندید د بریا لپاره لازمې رایې ونه ګټلې. زموږ کمیټې پریکړه وکړه چې د ټاکنو دویم دور به مخکینی مهالویش په اساس د می په 28مه چې یکشنبه به وي ترسره کړي.
په لومړي دور ټاکنو کې چې یکشنبه ترسره شوې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 49.5% او د هغه اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو نږدې 45% رایې وګټلې. څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې وکارولې. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره آی او ایم وایي د امریکا د متحدو ایالتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوی ده. د اسوسییټډ پریس په وینا امی پاپ به لومړنۍ ښځه وي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال دفتر مشري کوي. پاپ د کډوالۍ د نړیوال سازمان د مشر انتونیو ویتورنو مرستیاله پاتې شوی او د دوشنبې په ورځ په یو لړ ټاکنو کې له هغې ډېرې رایې وګټلې. د آی او ایم د مشر لپاره ټاکنې د سویس په جینوا کې وشوې او د 50 کلونو په مخه یې امی پاپ غوره کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز له دوام سره یونیسف وایي د محلي ټولګیو شمیر زیاتوي. د امریکا پولیساتو ځواکونو هغه هیواد ته د ورتلونکو کډوالو په منځ کې هغه افغان نیولی چې د ترهګرو په لس کې وو. امریکا ته په ناقانونه لارو تللی یو افغان بیا وایي
زه هیله کوم او دا دعا کوم چې موږ ته اجازه راکړي چې دننه شو، ځکه که موږ ته اجازه را نه کړي نو زما او زما د کورنۍ راتلونکي په خطر کې ده.
پرون د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن ضد یا پولیو واکسین پیل شو. ګزړن یا پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا د انسان د پیدایښت سره هم رامنځته شوې ده او د سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو زوخت پیدا کیږي. ورسره
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې ملخانو بزګران زیانمن کړي دي.
زمون کښتونه ډېر وخوړل، هېج هم کرلې وه، زغر هم کرلې، غنم هم کرلې، د ملخو باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
او د اوکراین ولسمشر یو ځل بیا په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه. د ناټو سرمنشي هم شین څراغ ورښودل.
کله چې د غړیتوب خبره راځي، زه تمه لرم چې د ناټو متحدین او غړي هیوادونه به ووایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي.
که تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان، سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 21,000 ته ورسوي. یونیسف دا خبره د دوشنبه په ورځ په ټویټر باندې لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې داسې وخت د افغان ماشومانو د روزنې لپاره د محلي ټولګیو د شمیر زیاتولو ژمنه کړې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو څه موده وړاندې په کندهار او هلمند کې شاوخوا 1500 همداسې ټولګي وتړل. دا چې یونیسف اوس څه ژمنه ورکړې، تفصیل یې له صفي الله سانګزی نه اورو.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خبرولو سره ویلي چې د محلي ټولګیو متعلمین نجونې او هلکان د دوو کلونو درس په یو کال کې بشپړوي. د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپلو ټولګیو ته ورځي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یوه برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لرې دي یا نجونې او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړې په بامیانو کې 468 محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9400 نجونې او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 21,000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2021 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه یې هم د 2022 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغو پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پوهنتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا 13 اپریل میاشتې د ټولو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50,000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
په مور ودل چې یونیسف هوډ لري چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د محلي ټولګیو شمیر ډیر کی. په کندهار کې بیا د خځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندېدو وروسته ډیرو میرمنو د اولادونو د روزنې لپاره په کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه میرمنې وایي د سختې اړتیاو او کورنیو د ساتنې لپاره مجبوره دي چې په کور دننه کار وکړي، خو وایي ګټه وټه یې هغسې نه ده لکه په مارکیټ کې چې وه. تفصیل یې د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چاره په یو کور کې ترسره کیږي. اتویش کلنی مزلفی یو محل د شزو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار تر څنګ شپاړس ښځینه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډه او د دوو اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ له لارې خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپلې کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې له غاړې دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه، نو په منظم شکل یې د یوه قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوې او پخوانۍ ګټه وټه نسي کولای. نوموړې وایي که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي، خو مجبوره ده چې کار وکړي.
زموږ ډېر وخت خپل کاروبار په مارکیټ کې وو، خو بیا د مارکیټ بندېدلو وروسته بیا موږ دلته په دا کوچني ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم موږ ته ډېره سخته ده، ستونزمنه ده، ولې دا ځای تنګ دی سره ودلې شي ځنک لیم راوړل کیږي، هغه هم جوړو ورسره د پردو پرمایشي جابونه دام جوړو او به خرڅو دلې هم بازار ته وړاندې کوو.
په دغه خیاطۍ کې جوړ سوي کالي بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي، چې ورسره د دې خیاطۍ مسلمان دغه کالي له 150 افغانۍ څخه تر 3000 افغانۍ پورې پر دکاندارانو پلوري. 40 کلنه شازیه چې اته اولادونه لري وایي هر ورځ مجبوره ده چې د تګ راتګ پر مهال 2 ساعته په پښو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نوموړی وایي په دغه خیاطۍ کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او ته کوچنیان مې دي راپسې، زه ما په کور کې خپله داسې دغه څوک نه شي یو ډوډۍ او شیرت راوړي، زه خپل ته راځم، مزدوري کوم، کار مار کوم او دلته دوه ساعته لار جده پښو مجل ته راځو، غواړو چې موږ کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطۍ کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلي د سکولونه ګلدانی او د میوو د بیلابیلو ښکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیه چې لا یې هم واده نه دی کړی، دا کار د ښځو په مارکیټ کې زده کړي او هلته به یې تولیدات پلورل. دا وایي لکله چې په کور کې د باف کار شروع کړي، ګټه وټه یې تر پخوا څو چنده کمه سوې.
مخ چې په مارکیټ کې وو شمو کار سمو خرڅېدلې، په 1500 په دونه خرڅېدلې، خو اوس په 300 نه خرڅېږي او بازار ته چې وړو داسې دکاندارانی په هغه به یې نه راڅه غواړي، او په مارکیټ کې چې وو ښه کار سمو.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په تېر جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسساتو کې د ښځو د کار تر بندیز وروسته وتړل سو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د ښځو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی و، ټولې چارې د ښځو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسؤلان وایي په کندهار کې د ښځو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پوره ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مېرمنو چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې، په هر ځای کې، په کابل کې یا په نورو ولایت کې، د هغوی حمایت کوي او د کارو بار زمینه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځه چې متشبث دي، هغوی کوم تجارت لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصور لري، هغوی باید حفظ شي او موږ نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا په سان دیګو ښار کې پولیساتو ځواکونو هغه افغان نیولی چې د اف بی آی د ترهګرو په لیست کې شامل وو. د سان دیګو ښار مسؤلینو ویلي چې دا افغان له مکسیکو په ناقانونه توګه د امریکا خاورې ته دننه شوی و. زرګونه پناه غوښتونکي چې په منځ کې افغانان هم شته، مکسیکو پولې ته وروسته تر دې ورغلل چې امریکا هلته په پوله د کووید 19 په اړه لګیدلي محدودیتونه لرې کړل. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د امریکا متحده ایالاتونو لخوا له مکسیکو سره په پوله د کووید 19 په اړه د لګیدلو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته زرګونه پناه غوښتونکي چې پکې یو شمېر افغانان هم شته، امریکا ته د ننوتلو او د پناه غوښتنې په هڅه کې دي. له دې ډلې یو افغان چې په ناقانونه توګه امریکا ته دننه شوی و او د امریکا د پولیساتو ځواکونو لخوا په سان دیګو ښار کې نیول شوی دی. د سان دیګو ښار د کاونټۍ د 15مې برخې څارګر یا مشر جیم دیسموند په یو بیان کې ویلي، نیول شوی افغان د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی تر څار لاندې ترهګرو په لیست کې وو. هغه د نیول شوي افغان په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په راپورونو کې راغلي چې د افغان وروسته تر هغې د امریکا خاورې ته ننوتی و چې تېره اونۍ امریکا متحده ایالاتونو له مکسیکو سره پر پوله د کووید 19 لګیدلي محدودیتونه لرې کړل. خود ایف بی آی د تراګرو په لیست کې له نیول شوي افغان سربیره ځینې داسې افغانان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د لاتینې امریکا ځینو هیوادونو له هغې ډلې برازیل او ارجنټاین ته تللي او بیا یې له هغه ځایه په قاچاق ځانونه تر امریکا رسولي. رویټرز خبري اژانس د امریکا په پوله کې له ځینو دغو خلکو سره خبرې کړي چې یو هم حشمت الله حبیبي نومیږي. زه هیله کوم او دا دعا کوم چې موږ ته اجازه راکړي چې دننه شو، ځکه که موږ ته اجازه را نه کړي نو زما او زما د کورنۍ راتلونکي په خطر کې ده، ځکه موږ له یوې تیاره راتښتېدلي یو او دلته د یو ښه ژوند په نیت راغلي یو. که موږ ته اجازه را نه کړي نو وضعیت به ډېر خراب شي، بیرته هیڅ ځای نه شو ستنېدلی. دا نو موږ ته یو مرګونی حالت دی. حبیبي او ځینې نور افغانان د لاتینې امریکا د یو شمېر هیوادونو ویزې اخیستې وې او اکثر یې همالته څو میاشتې بې سرنوشته تیر کړل. دوی په دې هیله تر برازیل او ارجنټاین تللي وو چې ګوند امریکا به یې له هغه ځایه ور وغواړي. که څه هم امریکا متحده ایالاتونو د 2021 کال په اګست کې لسګونه زره افغانان په تېره بیا خپل افغان همکاران او د هغوی کورنۍ دریمو هیوادونو او بیا له هغه ځایه امریکا ته یووړل، خو په امریکا کې دننه د کډوالیو د تګلارو ځینې منتقدین او د کانګرس ځینو غړو اندېښنې ښودلې چې ښایي ځینې داسې خلک هم په دې ډله کې موجود وي چې د امریکا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې سربېره د تحلیل پروسې لږ څه وروسته په متحده عرب اماراتو کیمپ او ویسکانسن کیمپ کې امریکایي چارواکو راپور ورکړی چې یو شمېر داسې افغانان هم امریکا د تحلیل په پروسه کې ایستلي چې تر خپل عمر ډېرې وړې ښځې لري یا په بله اصطلاح ماشومان یې واده کړي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري و موریدل چې د افغانستان یو شمیر اتباع چې امریکې ته تر په ناقانونو لارو ننوځي هغوی غوښتنه کوي چې باید امریکایي اسناد ومني او ورته پناه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په راپور کې مو واوریدل چې اف بی آی هغه افغان نیولی چې د ترهګرو په لیست کې یې شامل وو. اوریدونکو تاسو به خبر یې چې پرون په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد واکسین کمپاین هم پیل شو. دغه کمپاین په درویشتو ولایتونو کې عملي کیږي. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده، لومړنۍ نښې نښانې څه دي او د دغه ګزرن په مخنیوي کې د واکسین رول څومره مهم دی، همدا مسلې زما همکار نوریاس نوری له ډاکټر خیبر خان کلیوال نه د مرکې په پیل کې پوښتلې دي.
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا د انسان د پیدایښت سره هم رامنځته شوې ده او د سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو ضعف پیدا کیږي ورسره وزي ورسره خصوصا لاسونه پښې غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سږي هم نیسي چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او که چېرته دغه ناروغي د عضو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه عضو خپل فعالیت له لاسه ورکوي، سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا یوه ناعلاجه ناروغي ده، د دې لپاره چې ماشومان پر دغې ناروغۍ اخته نه شي څه کول پکار دي؟
یو لومړی خبره دا ده، فکر کوم په 2012 او 2011 کې په ټول افغانستان کې د اوپن ایریا ډیفیکیشن یا په آزاد هوا کې د تبغیوت کول یا د مازیرت کول دا یو پروسه روانه او د دبليو ایچ او د خوانه مشفاغي کې یو مهمه خبره دا و چې یو محیط پاک شي، او دوه خبره دا و چې د بعضي ساري ناروغي وایروسي ناروغي او مخنیوي وشي، په هغه کې یو هم پولیو و. د پولیو د پاره خاص کریټیریا چې دا ټول هغه ماشومان چې هغوی د 15 کالونه کم یا هم د 15 کالو په بالډر کې ولاړ وي دغه ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، او د مخنیوي لپاره بهتره لار ده تر څو پوری واکسینیشن په منظم شکل باندې وشي. دوه خبره دا ده چې څومره د وړاندې په ټول افغانستان کې د کمیونیټیشن برخه یو څه کمزوري شوې و. نو اول خبره دا ده چې عامه ډېر مهم دي چې پولیو څومره خطرناک کیدی شي، څنګه باید مخنیوی وشي، او څنګه باید موږ تاسو دغه د واکسینیشن پروګرام مخې ته ویسو. یو څومره د وړاندې خو په وازو لرو پروتو سیمو بعضې مشکلات پیدا کېدل، هغه خو ان شاء الله اوس رفع دي، نو مشکلات شته ورکی. ولې د مخنیوي لپاره هم موږ تاسو ته لارې معلومې دي، یعنی ټول ولس به دې باندې پوهېږي. اوس که موږ تاسو وګورو مکتبونو کې د پولیو لپاره عامه پوهاوی کېږي، اعلانونه کېږي، مسجدونو کې کېږي، او د دې تر څنګ کمپاین هم د پولیو روان دی او خلک واکسینیشن کېږي ورسره ماشومان.
مایندې او پلارونو په خپله په دې برخه کې څه رول لوبولی شي؟ ډېر مسؤلیت دوی ته راجی ده،
یعنی مهمه خبره ده. مایندې پلارونه موږ تاسو کې وګورو هغه ماشومان چې دوی یو دوز دوز واکسین دوی قضا کی لکه اکثر مایندې پلرونه په دې فکر باندې وي یو ماشوم وده دی مور په دې ځنه کېږي چې دا ماشوم موږ ولېږو واکسینیشن ټیم راغلی دی د پولیو رضاکاران راغلي دي او دوی باید دغه کاتکې ماشوم ته واچوي. نو د مایندو او پلرونو په دغه کې سلسله د همکاري ده. نو داسې به نه کوو چې هر کار موږ ته حکومت وکړي او یا یو څوک دې راشي او موږ ته دې ووایي چې وروره دا ماشوم ورته زه په کور کې پولیو واکسینیشن هم وکړم او یا نور مراقبت یې وکړم. نه، په دې کې مایندې پلرونه مستقیمن دخیل دي او باید پرې کار وشي تر څو پورې هغه خپل ماشومان یا فرض وکړي یو ماشوم به یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي. نو باید په دې باندې پوه شي چې زما دغه ماشوم واکسینین شوی دی که نه. اوس اکثره په بعضو ځایونو کې د دغه د صحي مراکزو کارکوونکي ولاړ دي په لاره، خصوصا په غټو هایوېګانو یا په دې غټو سړکونو باندې، او دوی ماشومانو ته ساتي اچوي. نو ښه خبره دا ده، یوه عامه پوهاوی دا دی چې باید په دغه برخه کې د خلکو ذهنیت سازي وشي، خلک دې ته وهڅېږي چې خپل ماشومان باید حتماً واکسین شي. دلته زده نقیس خبرونه بعض خلک وګړي نه ولا دا دسې دي او دا دسې نه نه دا خبرې نه دي. دا د دنیا لیمان دخوانه تثبیت شوې ده، منل شوې خبره ده، وقایه د هر څه نه بهتره ده. نو ښه خبره دا ده چې مایندې او پلرونه هم خپل اولادونه هم که یو چا سره کښېني پاتېږي، باید دوی ټول په شریکه باندې دې سره کار وکړي تر څو پورې دغه ناروغۍ ته موږ له خیره شکست ورکړو او په افغانستان کې صفر کړو.
یعنی د دې هیله مندي شته ده چې پولیو له افغانستانه یو مخ ورک شي؟
لکه دا اوس چې موږ تاسو څنګه روان یو، په دې شکل باندې نه کېږي. نه، مهمه دا نه ده چې یعنې یوازې د حکومتي کارکوونکي یا دبلیو ایچ او دې راشي او دوی موږ ته عامه پوهاوی وکړي. نه، په دې باندې به زموږ ستاسو ټول ذهنیت خلاص شي. دا خو په دې نه کېږي چې یوازې تاسو یې ورته واچو او دوه واري بیا قضا کړي. نه نه نه، دا پرله پسې تر د 500 کالو پسې دا د واکسینیشن پروګرام روان دی. د پیدایش سره سم موږ ماشومانو ته د نورو واکسینونو تر څنګ دغه پولیو هم ورکوو. په خاطر دې باندې تر څو پورې دا وقایه وکړي، ځکه دا خو فعال وایروس دی او فعال وایروس چې کله دا پاتې شي په ازادې هوا کې د غذایي موادو سره یو ځای کېږي، د هوا په واسطه باندې یو ځای نه بل ځای ته وړل کېږي، د بالاخره راځي په غذا او د خولې د لارې او تنفس. موږ او تاسو یخلو، موږ او ماشومان یخلي او بیا په دغه خبیثه ناروغۍ باندې اخته کېږي.
د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال و چې له ازادۍ رادیو سره یې د پولیو یا ګوزن واکسین پر اغیزو او د دغه ناروغۍ پر نښو نښانو خبرې کولې.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسالې ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورزو اوکراین ته. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د دې وخت را رسیدلی چې ناټو په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب په اړه مثبته پریکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي هم پرون وویل چې دروازې د اوکراین په مخ خلاصې دي او تمه لري چې د دې اتحاد غړي د اوکراین په اړه یو پروګرام باندې موافقه سره وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی یو ځل بیا له ناټو وغوښتل چې جولای میاشت په خپله غونډه کې د کیف د غړیتوب د غوښتنې په اړه مثبته سیاسي پریکړه وکړي. پرون د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د 2022 کال د ډیموکراسۍ غونډې ته په خپله ویډیوي وینا کې زلنسکی وویل د دې وخت رسیدلی چې په اروپا کې تر ټولو ستر امنیتي ناڅرګندتیا له منځه یوسو. هغه دا چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د مثبت سیاسي تصمیم وخت رسیدلی. تر اوسه پورې د اوکراین لویدیځو متحدینو اوکراین ته وسلې ورکړي چې د روسیې له نامواجه تیری سره مبارزه وکړي، خو کیف د راتلونکو لپاره قوي امنیتی تضمین غواړي او هیله لري چې د ناټو په پوځي اتحاد کې شامل شي. په ورته وخت کې د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له برسل څخه په کوپنهاګن کې د ډیموکراسۍ 2023 غونډې ته وویل: کله چې د غړیتوب خبره راځي، زه تمه لرم چې د ناټو متحدین او غړي هیوادونه به ووایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. دا غوښتنه د هغه هیواد د مشرانو لخوا څو ځله راپورته شوې او ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي. هو، دا په موسکو پورې اړه نه لري چې پریکړه وکړي اوکراین باید څه وکړي. دا د اوکراین او د ناټو د یو دیرشو متحدینو پورې اړه لري چې د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. البته د ناټو دروازې خلاصې دي. یون ستولتنبرګ دا هم وویل تمه لري د اوکراین لپاره په 2 کلن پروګرام موافقه وکړي چې څنګه د شوروي د دورې معیارونو اصولو او تجهیزاتو څخه د ناټو معیارونو اصولو او تجهیزاتو ته د اوکراین په لیږد کې مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په خبره بے لشکه دا کار به د ناټو له غړیتوب سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د اروپای کمیسن مشر اورزلا وون در لاین پرون په بروسل کې د اروپای شورا له مشر چارلز میشل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اتحادیه به تر هغه وخته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 23 پیل او تر اوسه هم دوام لري، چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم د سختو نښتو راپور نه ورکول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې په اوروزګان کې د ولور د زیاتیدو د ناوړه اغیزو په اړه هم درته راپور لرو. خو اوس ورځو شمالي او ختیځو ولایتونو ته چې هلته ملخانو په کروندو بریدونه کړي او بزګران زیانمن کړي دي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وایي ملخانو یې د غنمو او نورو حاصلاتو یوه لویه برخه له منځه وړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وایي سږکال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان و چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د تبایي سره مخامخ یو چې کښت ملخ وخوړی، مال مو تبا دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده. اوس زاریان پاتې چې موږ کومه خواته مخ ونیسو.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو بدلیدلې ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه یې په خپلو کروندو کې ملخان نه دي لیدلي، خو اندېښنه لري چې که په راتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخانو وده تر بل هر وخت ډیره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده، ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډېر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډېره برخه یې په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارډ ترنکارټ ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو له هغې ډلې اوروزګان کې د ولور لوړوالی ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغلته د ولور په اړه باندې علما هم نیوکه کوي او وایي هغه ولور چې ځوانان یې د ورکړې وس ونه لري له شرعي پلوه حرام دی. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې خلکو خپل د ناوړه دودونو په مرسته خپل ځانونه په بې شمېره ستونزو کې راګیر کړي دي. دی وایي په دغه ولایت کې لا هم ښځې د پیسو په بدل کې په لوړ ولور ورکول کیږي چې آن تر یو میلیون زیاتې هم دي. سمیع الله د اوروزګان ولایت یو له هغه ځوانانو څخه دی چې ناوې ښځه یې د خسر پر کور د لوړ ولور له امله د تیرو څلورو کلونو راهیسې ناسته ده. دی وایي له کلونو راهیسې په دې هڅه کې دي تر څو خپل واده وکړي، خو وایي نسي بریالی کېدلی.
څلور کاله کېږي چې کوزدامې کړې ده، ولور دوه لک ډېر زره پاس دي، هغه له نسمه را کول واسه نه لرم.
نور بی بی بیا د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د اکلنګې د سیمې یوه بله اوسیدونکې ده. دا وایي ځوانه کوز د سوې لورې له کلونو راهیسې ورته پر کور ناسته ده.
څلور کاله کېږي په وله کې مې وکړې ده، هغه تر موږ غریبان دي، موږ تر هغو غریبان دي. نو اوس خورانو پراغوم زم سوی دي نیسي برابره، ولې په اوس شرایط کې موږ هم څه وکړو، موږ هم مجبور یو چې اوس موږ یو شی درلودی، خو وربخښلی به مو وایي مو ته به مو تلاسل کړی وای، نو خو موږ هم دغسې تر دې بدتر یو.
دیني علما لوړ ولور د اسلام له نظره ښه کار نه ګڼي او خلکو ته توصیه کوي چې د شرعي اصولو مطابق ولور دی واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یې ژدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا ښه کار بولي، هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حصار دی. آن چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوی دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت به پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
بلخوا د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ رئیس غلام نبی الفت وایي چې دوی په دې هاړه هڅې پیل کړې دي څو د دغه ناوړه دودونو مخه ونیسي.
واقعاً چې د روزګان په سیمه کې دا ولور چې دی ډېر اوج ته رسېدلی دی جګ دی. لاملونه یې دا دي چې زموږ ناوړه دودونه چې زموږ ستاسو په سیمه کې هغه رواج یې پیدا کړی دی.
له دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل غږونه دې په دې برخه کې پر منبرونو باندې اوچات وساتي.